الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض الحج على من له زاد وراحلة من المسلمين الأحرار البالغين العاقلين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، وبعد. د بیت الحرام حج کول د اسلام پنځم رکن دی، او د نبوي هجرت په پنځم کال باندې د الله تعالی له پلوه پر هغو مسلمانانو باندې فرض کړای شو چې شتمن، بالغ، عاقل او آزاد وي، او په ټول عمر کې یو ځل فرض کړای شوی دی. د اسلام دغه عظیم رکن چې پر مال او بدن دواړو سره ادا کولی شي، ځانګړي احکام، فرایض، واجبات، سنن، مستحبات، مکروهات او محرمات لري. ذکرای هر حج او عمره کوونکی تازه دی چې د مالی لګښت او بدني ستړیا عبث لاره نشي. له همدې کبله د اسلامي امت علما او پوهانو په مختلفو ژبو د حج احکامو او مناسکو د زده کړې لپاره کتابونه او رسالې لیکلي دي، چې د هغو له جملې څخه یو هم د سعودي عربستان د مدینې منورې د اسلامي پوهنتون د استاد ښاغلي ډاکټر یحیا بن ابراهیم الاحیا کتاب دی چې ښاغلی زاهدی احمدی صاحب ترجمه کړی. زه غواړم چې تاسو ته په مختصر ډول سره بیان کړم. دا کتاب مشتمل دی په ډیرو رسالو سره. غواړم چې هره رساله تاسو ته مختصره کړم. اولنۍ رساله: ای حاجی وروره، پام کوه چې خپل هغه لومړی مقصد هېر نه کړې چې ته د هغې لپاره دغه هېواد ته راغلی یې، چې هغه د حج ادا کول دي. نو الله تعالی دې ستا حافظ او ساتونکی شي. پر دې باندې پوه شه چې حج او نور ټول عبادات او اعمال ځانګړي شرطونه لري، څو د هغې په پوره کولو څو صاحب د اجر وګرځوي. لومړی شرط دا دی: یوازې او یوازې د الله تعالی د رضامندۍ او د ده لپاره خالص وي. الله تعالی فرمایلی دي: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. او دوی ته امر نه وکړل شوی مګر دا چې د یو الله تعالی عبادت وکوي په داسې حال کې چې خالص الله تعالی لره د دین خالص کوونکی وي. دویم دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاره او طریقه باندې سم برابر وي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. څوک داسې یو عمل وکړي چې د هغه په کولو موږ حکم کړی نه وي، نو هغه مردود او غیر مقبول دی. او د حج باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: خذوا عني مناسككم. تاسو د خپل حج احکام او مناسک لما تخذکری او پر حق تبانی عمل وکری چې ما په حج کې کړی دي، او خپل ځانونو څخه هیڅ نوې شی پکې مه پیدا کوي. نو د حج او عمرې د ادا کولو غوره طریقه دا ده چې مسلمان یې په هغه طریقه ادا کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه راغلی ده، څو د الله تعالی محبت او مغفرت ترلاسه کړي. الله تعالی فرمایلی دي: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اي محمد اتضيت اوايا كي كتاسي فرختيا الله تعالى سرى محبتكو ينزما متابعتك لي. الله تعالى بالتاسي سرى محبتك لي او ساسي دقناهنو بخنبا درتوك لي. نو اي زما عزت من دا حاجي ورورا فرتابان دي لازم دي چه لحج ادا كولو تخا دمخا دا حج احكام ذكري او لعالمانو تخا بختنا اوكري. او دا دې ز فلنده توګه تا ته د حج او عمرې طریقې او احکام بیان کړم. د عمرې د ادا کولو طریقه: اول، کله چې ته میقات یعنی د احرام د تړلو ځای ته ورسېږې، نو که چیرې ممکن وي داسې غسل وکړه لکه څرنګه چې ته له جنابت څخه غسل کوې. بیا د احرام لباس واغونده چې یو لنګ او بل څادر دی، او د حج کوونکي ښځې لپاره د هر ډول لباس اغوستل روا دي، خو په دې شرط چې د زینت ښکاره کوونکي نه وي او نارینه سره هم مشابهت نه لري. نور یې چې هر ډول لباس خوښ وي اغوستل یې ورته جایز دي. بیا نو که چیرې ته عمره کوونکی، نو داسې نیت وتړه: لبیک عمره. بیا معصوره تلبیه وایه لکه: لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بیا نو تر هغه پورې ډېره زیاته تلبیه وایه چې مکې ته ورسېږي او د کعبې طواف پیل کړي. دوهم، کله چې مکې ته ورسېدي، نو د کعبې طواف وکړه او اووه ځلې تاوېدل پوره کړه. د طواف پیل به له حجر اسود څخه کوي او پر حجر اسود به یې پای ته رسوي. څلورم، کله چې تا سعی پای ته ورسوله، نو د ټول څلوېښته به کم کړي او په دې سره ستا عمره سرته ورسېدله، او ته کولای شي چې احرام لزان ته خنډ کړی او خپلې ګنډلې جامې واغوندي. پنځم، او کچیرې ته یوازې د حج ادا کولو اراده لري، دې قسم حج ته حج افراد وایي، نو په میقات یعنی د احرام تړلو ځای کې به ووایي چې لبیک حجا، بیا به تر هغې پورې ډېره زیاته تلبیه ووایي چې جمره عقبه ونی. نو کله چې بیت الله ته ورسېدې، د کعبې طواف وکړه او وځلې، تاوېدل سر ته ورسوه، دې ته طواف قدوم وایي. او که دې په همدغې طواف کې د صفا او مروه ترمنځ سعی وکړه، نو د حج له سعی څخه همدغه ستا لپاره کافي ده. د سر ویښتان به نه کموي او احرام کې به تر هغې پورې باقي پاتې کېږي چې د اختر په ورځ ځان حلال کړي. شپږم، او که ته د قران حج کوونکی یعنی حج او عمره دواړه کوي، نو د احرام تړلو په وخت کې به ووایي چې لبیک عمره وحجا، بیا به ډېره زیاته تلبیه وایي تر دې چې جمره عقبه وولي، او هغه څه وکړه چې د مفرد حج کوونکی کوي. د حج د ادا کولو چارې: اول، کله چې د ذوالحجې د اتمې ورځې سهار شي او د تاخت وخت شي، نو د هغه ځای څخه د حج احرام وتړه چې اوسېږي. که چېرې متمتع حاجي یې او که ممکن وي، نو غسل وکړه او د احرام جامې واغونده، او بیا ووایه لبیک حجا، او تر هغه پورې ډېره زیاته تلبیه ووایه چې جمرې عقبه وولي. دوهم، مګر که چېرې ته د قران حج کوونکی یا د مفرد حج کوونکی، نو بیا به ته په خپل لومړي احرام باندې باقي پاتې کېږي. دریم، بیا ته مینا ته لاړ شه، او په مینا کې د ماسپښین لمونځ دوه رکعته، د مازدیګر لمونځ هم دوه رکعته، د ماښام درې رکعته، د ماسخوتن لمونځ هم دوه رکعته، او د سهار لمونځ هم دوه رکعته کوه، او هر یو لمونځ په خپل وخت کې ادا کوه. څلورم، کله چې د عرفې په ورځ لمر وخېږي چې د ذوالحجې نهمه ورځ ده، نو عرفات ته لاړ شه په داسې حال کې چې تلبیه به وایي، او په عرفات کې به د ماسپښین او مازدیګر لمونځونه په جمع تقدیم سره یو ځای وکړي، او هغه داسې چې لومړی به د ماسپښین لمونځ دوه رکعته وکړي، او بیا به ورپسې د مازدیګر لمونځ هم دوه رکعته وکړي. دواړو ته یو اذان او دوه اقامتونه کولی شي، نو نه به د دې لمونځونو څخه مخکې نفل کوي، او نه به تر وروسته نفل کوي، او نه به په منځ کې نفل کوي. او په عرفات کې د لمر تر لوېدو پورې پاتې شه، او په عرفات کې د بیت مخامخ دعا او ذکر ډېر زیات کوه. عزتمند وروره، په ډېر تاکید سره تا ته وایم چې د عرفات په حدودو کې دننه اوسېږه، او پام کوه چې د لمر د لوېدو څخه مخکې د عرفات څخه ونه وځي. پنځم، بیا کله چې لمر په بشپړه توګه ډوب شو، نو د عرفات څخه مزدلفې ته لاړ شه په ډېر ارام او ډاډ سره درومه، او په مزدلفې ته د رسېدو څخه وروسته د ماښام او ماسخوتن لمونځونه یو ځای په یو اذان او دو اقامتونو سره ادا کړه. د ماښام لمونځ درې رکعته، او د ماسخوتن لمونځ دوه رکعته وکړه، او بیا ویده شه. دغه شپه د ذکر او لمونځونو کولو دپاره ویښه مه سبا کوه، او مه بل څه پکې کوه. بیا د سهار لمونځ په مزدلفه کې وکړه، بیا د دعا او ذکر لپاره نږدې تر لمر د ختو پورې درنګ وباسه. شپږم، کله چې لمر ختو ته کابو شو، نو بیا له مزدلفې څخه مینا ته لاړ شه په داسې حال کې چې تلبیه به وایي، او کله چې مینا ته ورسېږي، نو په مینا کې د رسېدو سره سم دغه لاندې کارونه وکړه. جمرې عقبه ویشتل: لومړی به جمرې عقبه وولي، او دغه جمره نورو جمراتو څخه مکې ته زیاته نږدې ده، او دغه جمره به پرله پسې په اوو ګیټو وولي، او هرې ګیټې سره به الله اکبر وایي. ب، قربانی یا ذبحه کول: بیا به خپله قربانی ذبحه کړي، او له هغې څخه به څنګه به خپله وخوري، او نور به پر بېوزلانو باندې تقسیم کړي، او دغه قربانی کول د تمتع په حج کوونکي او د قران په حج کوونکي باندې واجب ده. جهین: بیا به خپل سر وخوري، او یا به ټول ویښتان کم کړي، مګر خرول یې افضل دي، او ښځه به د خپل سر ویښتان معمولي غونده کې کم کړي. ته به دغه درې واړه چارې داسې کوي چې لومړی به جمرې عقبه وولي، بیا به ذبحه وکړي، او بیا به حل کوي که درته ممکن وي، او که ممکن نه وي، نو په یو بل باندې مخکې کول او وروسته کول روا دي. د دې درې واړو وروسته به ته خپلې ګنډلې جامې واغوندې. په دې سره د احرام ټول ممنوعات تا ته حلال شو سوا د جمع کولو نه، او دې ته لومړی حلالېدل وایي. اووم، بیا له مینا څخه مکې ته لاړ شه، او د افادې طواف وکړه، یعنی د حج طواف وکړه، او د صفا او مروه ترمنځ سعی هم وکړه، او دا د حج سعی ده. که چېرې ته د تمتع حج کوونکی یې، دا دې چې وکړه، نو ته په دویم حلالېدو سره حلال شي، او تا د احرام ټول ممنوعات حلال شول، ان تر دې چې له خو سره جماع هم کول. اتم، مگر کچری ته د مفرد حج کوون کې یا د قران حج کوون کې نو ته د بیت الله طواف وکړه او کو په طواف قدوم کې د سعی نوی کړی نو د صفا او مروه پرمین سعی هم وکړه نه هم بیا له طواف او سعی کولو څخه وروسته بیرته مینا ته لاړه او په مینا کې د ذوالحجې یولسمه او دولسمه شپه تیره کړه لسم بیا له زوال څخه وروسته په یولسمه او دولسمه ورځ جمری اوله په داسې ډول لومړی به هغه جمرولی کومه چې د مکې نه لرې ده په اوو وړو وړو ګیټو سره بیا به توقف وکړې او قبلې ته مخې دعا به وکړې بیا به دوهمه جمره اولې او په آخر کې به جمری عقبه اولې او د زوال له مخکې جمره ویشتل جایز نه دي. یولسم نو کله چې تا په دولسمه ورځ د جمرو ویشتل سرته ورسول نو که غوښتل یې چې بیړه وکړې په دغه ورځ د جمرو ویشتلو څخه وروسته له مینا څخه د لمر د لوېدو څخه د مخه ووځه او که دې غوښتل چې زن وکړې او دغه زن کول افضل دي نو دیارلسمه شپه هم په مینا کې تېره کړه او بیا په دیارلسمه ورځ له زوال څخه وروسته درې واړه جمرې په همغه طریقه ووله چې په یولسمه او دولسمه ورځ کې دې ویشتلې وې. دولسم نو کله چې تا خپل هېواد ته د تلو اراده وکړه نو د مکې څخه د وتلو نه مخکې د کعبې طواف وکړه او دې ته طواف وداع وایي په حیض لرونکي او نفاس لرونکي ښځو باندې طواف وداع نشته. د مدینې منورې زیارت زما عزتمند وروره پوهه شه چې د مسلمان لپاره د نبوي جومات زیارت کول سنت دي. برابره خبره ده د حج او عمرې په موده کې وي او په بل وخت کې وي او دلیل یې دا حدیث چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى. د درې جمعاتونو څخه پرته د ثواب په نیت بل هر ځای ته سفر کول ناروا دي. یو د بیت الحرام یعنی د بیت الله جمعات دی. دویم زما دغه جمعات دی چې مسجد نبوي ورته وایي او دریم د بیت المقدس جمعات دی. نو ای عزتمند وروره کله چې ته د الله تعالی په حفاظت او مدد سره مدینې منورې ته ورسېدې نو په جمعات کې لمانځه په ادا کولو سره ابتدا وکړه ځکه چې په نبوي جمعات کې یو لمونځ کول په نورو جمعاتونو کې له زرو لمونځونو څخه زیات ثواب لري. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. زما فدغ جماك يول من طول قنور جماتون كي يول زر من دون قول صحاب ولدي ترتع على مسجدي الحرام تها. يا عزة من ضرورة تعال فارا سنتي في مدينة من أولكي تقبا جمات زيارت فقري زكاة نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائل دي من خرج حتى يأتي هذا المسجد يعني مسجد قبا فيصلي فيه كان كعدل عمرة. څوک چې له خپل کور څخه ووت تر دې چې بیا دغه جومات یعنې د قبا جومات ته راشي او بیا په دې کې لمونځ وکړي نو د عمرې کولو په اندازه ثواب ورته میلاویږي. او دغه راز صرف د نارینهو لپاره سنت دی چې د بقیع هدیرې زیارت وکړي ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم به بقیع کې د احد شهیدانو ته او مړو ته به یې دعا کوله او داسې به یې ویل السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. المؤمنان أو مسلمانان فهرسو بن زبان دي سلام بي أو منهم إن شاء الله بتاسي فوري في بسجدين كيو كما عزت من دور الله تعالى دي لحر دول نارواتخا أساتا. أو مدينة منورة كي دغا مذكورة هغا زاين دي چي تيارت كولي بمشروع مگر بطا لدغو زاينو سخا نوري حدري أو جماعتونو تتلل أو دهغو زيارت كول أو المون كول فكي سنت ندي ځکه کچری خوی او ثواب درلودلی او نیک عملوی نمون کبا زمون خو پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هر عمرو هغوی ته د تلو لار خودنه کړی وي. دویمه رساله په مناسکو کې د خطاګانو په حق لا عزتمند حاج ورور د حج په مناسکو کې ځینی خطاوی دي چې ډیر حاجیان پکې واقع کیږي چې یا خو د ناپوهۍ له امله او یا د هیري او یا د تنبلۍ په سبب وي چې دا د ځینې به له هغو څخه ذکر کړم تو ته ورڅخه بچ شي او د الله تعالی په اذن ته حج سالم پات شي. لومړی هغه خطاګانې چې په احرام کې ځینې خلک کوي اول د میقات څخه د احرام نه تړل او پرېښودل. دوهم ځینې وګړي دا عقیده لري چې په احرام کې نیت ونه کړای شي نو د تقلیل یا کلوش په کول روانه دي. دریم ځینې حاجیان دا عقیده لري چې دلته د احرام جامې بدلول روانه دي. څلورم د اتباع دوام اتباع په حق کې ډېټا ویل کېږي چې په احرام کې شي اوږه بربنډه کړای شي او د صادر پیڅکا په کینه وګه واچولې شي او دا یوازې د طواف قدوم په محال کې کولای شي بیا ضروری نه ده. او ځینې حاجان دا عقیده هم لري چې احرام تړلو څخه وروسته حرم رو باید دوه رکعته لمونځ وکړي. دویم د میقات او مسجد حرام ترمن خطاګانې کول اول تا تلبیہ ویل پر خدل او پنور و خبرو کی مصروفی دل دوہم فیو اواز تلبیہ ویل درہم حقا خطاگانی چی مسجد حرام تا در نوتو کو وقتی خلق کوی اول حرام تا و تاکری دروازہ مانی ننواتل دوہم حرام تا در نوتو کو وقتی در مخصوص دعاگان ویلو بدعت فدا سحال کی چی پر شریعت کی حرام تا در نوتو لفارکو مخاص دعا نشتا ضرورم هغه خطاګانی چې په تواب کې خلق کوي د تواب نیت پر زبال استل لکه ځینې حج کوونکی وای اللهم انی نویت ان اطوف بالبیت سبعه اشواط فدا په حال کې چې دغه ډول پر زبال نیت کول نل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وارد شوی او نل اصحاب کرامو ته دوهم له حجر اسود څخه د تواب نه پیل کول دریم په حجر اسود او رکن یمانی الګوله جوړول او دکی وهل ضرورم دا گمان او عقیده لرل چې د حجر اسود خکولول د تواب صحت لپاره شرط دی پنځم د یماني رکن خکولول شپږم دا عقیده لرل چې د حجر اسود او یماني رکن خکولول د تبرک لپاره دی اووم رمل د تواب په ټولو چکرونو کې رمل کول په داسې حال کې چې رمل صرف د تواب په درې لومړیو چکرونو کې دی او رمل چټک چټک لو ته وایي اتم تخصیص د تواب په هر چکر کې د مخصوصي او ټاکلې دعا لستل او دغه هغه وخت نور هم زیات شي چې تواب کوونکي لیکلي دعا په کاغذ کې په لاس کې نیولي وي او د تواب په دوران کې لولي او د هغې دعا په معنا هم نه پوهېږي چې دې څه وایي نهم دخول په تواب کې له باب الحجر څخه ننوتل دا لویه خطا ده لسم استلام بله خطا یې دا ده چې په تواب کې ځینې خلک د کعبې د ټولو ارکانو استلام کوي یولسم دعا اوچت اواز کول په داسې حال کې چې په زوره او اوچت اواز باندې دعا کول خصول مندوري او د بیت الله هیبت کموي او نور توقعونکي په تشویش کې غورځوي دولتم دا ګمان او عقیده لرل چې د تواب دوه رکعت لمونځ باید خامخا مقام ابراهیم ته نږدې وشي دیارلسم تطویل د تواب دوه رکعت اوږده ادا کول او دا کار د نبوي سنتو خلاف دی ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بادغ درکتا لن کول صار لسم د مقام لپاره د خصوصي دعا تخصیص او دغه بدعت حق وخت ورهم زیات شي چې دغه دعا په یو اواز باندې ټول خلک وایي پنځه لسم تمسح د مقام ابراهیم مسح کول د ثواب نیت او په دې هکا د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه کوم نس او دلیل وارد شوی نه دی پنځم هغه خطاګانې چې په سعی کې خلک کوي اول پر زبا د سعی نیت ویل دوهم رفع الیدین فتفا باندی لاس اوچتول او فدوالو لاسونو سرا ده کعبی پلوتا اشارا کول درهم فتفا امروا باندی ده هر ذل خطلو پو اخکی ان الصفا والمروة من شعائر الله آیات تستل فداس حال که چه داغا مبارک آیات ده تلاوت مستورفكم ده سعی فلملی ذل فتفا باندی ده خطلو پو اخکی شویده سنورم ده سعی هر جکر فتاکری دعا سرا تخصیصول انزم لدافی کتاب تخا دعا لستل چه پو معنای نپوهیگی شفاگم لمرواتها للسعي في الكون وهم لصفاتها فالصفا فور السعي يو شكر قنل أتم لنسك تخطرتها السعي كون لكاتي زيني خلق دا عقيدة لري في السعي بايد في الدركة النفل كون سرا فيلشي أو سعي هم دا تواب شاندا شفاقم هغا خطاقاني چف حلق أو تقصير كي خلق توي أول دا زيني سر خرائل أو دا زيني سر نخرائل دويم دا سر دا ويختانو بيض لك لندول هغا هم دا سر د یو پلو څخه او دا کار د مبارک آیات څخه مخالف دی چې فرمایلی دي محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون یعنی په دغه مبارک آیات کې ټول سر ذکر شوی دی نه بعضې دریم په عمره کې د جامو اغوستلو څخه وروسته حلق یا تقصیر کول نو که چا دغه کار په ناپوهۍ سره وکړو پروا نه لري مګر بیا هم پرې لازم دی چې احرام بیا وتړي کاري وباسي لاسې حلق یا قصر وکړي او بیا له هغه څخه ورستو ځان حلال کړي اووم هغه خطاګانې چې په یوم التروية یعنی د ذوالحجة په اتم ورځ خلک کوي اول د احرام تړلو په وخت کې دوه رکعت لمونځ کول د وجوب اعتقاد لرل او په نوي لباس سره د احرام تړلو د وجوب عقیده دوهم د احرام تړلو څخه ورسته اتباع په داسې حال کې چې اتباع صرف په تواصل قدوم کې ده او بیا مشروع ده د اتباع تعریف مخکې شوی دی دریم دا عقیده لرل چې احرام باید له مسجد حرام څخه وتړل شي نه له خپل ځای څخه څلورم دا عقیده چې د حج د احرام تړل په هغه لباس سره نه صحیح کېږي چې د عمرې ادا کولو احرام پکې تړل شوی وي انزم مناتا دتللو په وخت کې تلبیه په جهر نه ویل شپغم مناتا لرچدو سره سم عرفات ته لل وم په مکه کې پاتې کېدل او په اتم ورځ مناتا نتلل اتم په منا کې د لمانځه اتمام کول اتم هغه خطاګانې چې د عرفات ته د تلو په وخت کې خلک کوي او په عرفات د وقوف په وخت کې خلک کوي اول د منا څخه عرفات ته د تلو په وخت کې په جهر سره تلبیه د ویل دوهم د عرفات له سیمې څخه بهر وقوف کول دریم د قبلې پر ځای غر ته مخ ګرځول څلورم دا ګمان چې د غر په شا کې وقوف واجب دی پنځم دا عقیده لرل چې د عرفات ونې هم په حرمت کې د حرم د ونو په شان دي پرې کول او غورځول یې روان دي شپږم دا عقیده لرل چې د عرفات غر خاصه سپېڅلتیا او قدسیت لري چې له همدې امله حاجیان هغه ته ختل ضروري ګڼي دوی اوچتېږي او هلته لمونځونه کوي او ځانونه د هغه په ونو ځوړندوي اووم دا ګمان کول چې له امام سره لمونځ ادا کول واجب دي که هرڅه هم ډېر زیات تکلیف ورته کې هم وي اتم د عرفات څخه د لمر د لوېدو څخه د مخکې وتل نهم بې ګټې د وخت ضایع کول او دغه ګناه هغه وخت نور هم لویه شي چې وخت د حرامو چارو په ارتکاب کې ضایع کړي لکه د عکسونو اخیستل د محرماتو سماع لکه د ساز او سرود اورېدل او چټي خبرې کول او خلکو ته تکلیف رسول نهم هغه خطاګانې چې مزدلفې ته په راستنېدو کې خلک کوي اول په ډېره بیړه او چټکتیا سره تلل دوهم مزدلفې ته له رسېدو سره سم پړو اچول دریم مزدلفې ته له رسېدو سره سم په لار کې د ماښام او ماسخوتن لمونځونه کول څلورم د ماسخوتن لمونځ په خپل وخت څخه په دې دلیل وروسته کول چې مزدلفې ته نه دي رسېدلې لکه چې د ځینې حاجیانو موټر او سرلۍ په لاره کې وځنډېږي او مزدلفې ته له نیمې شپې څخه وروسته یا سهر ته په نږدې وخت کې ورسېږي چې له همدې امله هغوی د ماسخوتن لمونځ وروسته کوي څوک په مزدلفه کې ادا کړي او دا خو لویه خطا ده پنځم د سهر لمونځ له خپل وخت څخه مخکې کول لکه چې ځینې حاجیان الله تعالی دې ورته هدایت وکړي د سهر راحتو انتظار نه کوي نو کله چې هم واوري چې کوم حاجي اذان وکړ سم دلاسا په لمانځه ودرېږي او په ادا کولو یې بیړه کوي شپږم له مزدلفې څخه په شپه کې منا ته وتل او هلته شپه نه تېرول اووم په لمانځه او دعاګانو سره شپه په ویښه تېرول اتم د لمر راختو پورې په مزدلفه کې پاتې کېدل نهم دا ګمان چې د جمرو لپاره له مزدلفې څخه پرته د بل ځای تږي او ګیټۍ اخیستل نه صحیح کېږي سره د دې چې د نبي صلی الله علیه وسلم څخه له مزدلفې څخه د جمرو ویشتلو لپاره د ګیټو غونډول نه دي وارد شوي لسم هغه خطاګانې چې د جمرو په ویشتلو وخت کې خلک کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمرو ویشتلو حکمت بیان کړی دی او فرمایلی دی انما جعل التواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروه ورمي الجمار لاقامه ذكر الله لا لغيره فتحقيق سره الله تعالی د بیت الله طواف د صفا او مروه ترمن سعی او د جمرو وشتل سلف د الله تعالی د ذکر د قائم ساتلو لپاره لازم ګرځول دي نه د بل مقصد لپاره نو د جمرو په وشتلو کې ځینې خطاوې پر لاندې ډول دي اول د جمرو وشتلو کاڼو منځل یا د هغوی پاکول دویم دا ګمان چې دغه جمرې شیطانان دي او بیا له دغه ډول ګمان کولو څخه دغه لاندې مفاسد پیدا کیږي دا ګمان خطا دی ځکه چې موږ جمرې د الله تعالی د ذکر د اقامت او د الله تعالی د عبادت په تحقیق لپاره وو بل دا چې په دغه ګمان سره انسان سخت غوسه او غضب کیږي نو زور کوي چې د دې عمل خلکو ته تکلیف رسوي او دا چې د جمرو وشتل ته خطرناک او د لیدل وخت ورته وړاندې کیږي دریم دا ګمان چې ګیټۍ باید هروندو سړي ته ورسیږي څلورم توکیل بل خطا دا ده چې ځینې خلک د جمرو د وشتلو لپاره د خپل ځان له پلوه بل څوک وکیل نیسي او سره د دې چې قدرت یې هم لري پنځم دا ګمان چې د جمرو وشتل د مزدلفې له ګیټو څخه پرته پر نورو باندې روانه ده او صحیح خبره دا ده چې له هرې سیمې څخه کاڼي واخیستل شي او جمرې پرې وشتل شي روا کیږي شپږم له ترتیب څخه پرته او یا نیمګړې جمرې وشتل نو که چیرې داسې حاجی ناپوه وي امر دې ورته وکړای شي چې په خپل وخت کې دغه جمری بیا وولي او که وخت یې وتلی وي نو د ده د ناپوهۍ له امله څه پرې نشته. اووم، د خپل مشروع وخت څخه مخکې جمری ویشتل. اتم، له اوو کاڼو څخه په کمو د جمرو ویشتل. نهم، د لومړۍ او دویمې جمرو له ویشتلو څخه وروسته د دعا لپاره توقف نه کول. لسم، له ټاکلي شمېر څخه زیات جمری ویشتل، په کاڼو کې زیاتوالی یا په مراتو کې زیاتوالی. یولسم، په مینا کې خطاګانې. اول، په مینا کې له عذر څخه پرته د شپو تېرول ترد او پرېښودل. دوهم، په دویمه ورځ کې له مینا څخه په دولسمه ورځ له زوال څخه د مخه وتل. دریمه رساله، له شرک څخه ډډه کول. عزتمند وروره، الله تعالی دې له ګردو شرونو او ګناهونو څخه وساته. پوه شه چې شیطان د مسلمانانو ګمراه کولو ته زیات حرصناک دی، شرونه ورته ښایسته کوي. الله تعالی فرمایلی دي: لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. شیطان چې الله تعالی له خپل رحمت څخه لرې کړی دی، او شیطان وویل چې هروم روبه اے الله، ستا له بندګانو څخه یو مقرر کړی شوې برخه ونیسم. او الله تعالی فرمایلی دي: قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. شيطان اول نقسم دي بغمره كولو استعمال را دا ادم بسبب سهارم ربا زو انسانانو تا تا فسمالا كينام بيا بخام خادوي تا زهر وقت دوينا د مخیر طرفنا او د شاد طرفنا او د خیر طرفنا او د چپ طرفنا رازم، او نبا اکثر د دوی ستا شکر کوونکی مینده نکړي. او الله تعالی خپل مؤمن بندگان د شیطان پر هغو قدمونو د تللو څخه منع کړي دي چې انسان قدم په قدم د فساد پلو ته بیایي په داسې حال کې چې دی نه پوهېږي. نو الله تعالی انسانانو ته فرمایلی دي: یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. اي مؤمنانو، دا الشيطان دا قدمونو متابعت مكوي، او حرچاچ دا الشيطان دا قدمونو متابعت اقلوب، نو بشكاچ الشيطان خبل تابيتا بحيائي او بدو خبرو امر کوي. او کچیری پر تاسو باندې الله تعالی فضل او رحمت نوای، نو تاسو څخه به هیڅوک هیڅکله هم پاک شوی نوای، مگر الله تعالی پاکوي هر هغه څوک چې اراده یې وکړي. او الله تعالی خو اوریدونکی او عالم دی. او لګردو څخه خطرناک عمل چې شیطان په هغه کې د انسان د اخته کولو کوشش کوي هغه شرک دی، ځکه شیطان پوهیږي چې الله تعالی شرک بیخي نه معاف کوي. لکه چې فرمایلی دي: ان الله لا یغفر ان یشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. په تحقیق سره الله تعالی نه بخي چا چې شریک ونیولو له ده سره، او هغه ګناه بخي چې له شرک څخه ښکته وي هغه چا ته چې اراده وفرمایي د مغفرت ته ده. ای عزتمنده وروره، پوه شه چې شیطان په جسمي شرک کولو حکم نه کوي، بلکې ځینې داسې اعمال د کولو لپاره مزین کوي چې شرک مخضا او مؤدوي. او د نوح علیه السلام په قوم کې د لومړي ځل لپاره چې شرک رایج شو، د هغو نیکو سړیو په سبب و. او هغه داسې کله چې هغوی مړه شول، نو شیطان هغوی ته دا خبره ښایسته وګرځوله چې د هغوی تصویرونه جوړ کړي تر څو د هغوی په لیدلو سره د مړو شوو بزرګانو علم او نیکۍ ورپه یاد کړي او فن ورڅخه واخلي. بیا کله چې له هغوی څخه وروستو کوم نسل راغی، شیطان هغوی ته وویل: ستاسو پلرونو دغه تصویرونه د دې لپاره جوړ کړي دي چې د مصیبتونو او د مشکلاتو په وخت کې مرسته او مدد ورڅخه وغواړئ، او د تنګسیو په وخت کې پناه پرې وغواړئ. او هغوی هم د شیطان لمسه ومنله تر دې چې د هغو تصویرونو عبادت یې پیل کړو. او په تحقیق سره عوام وګړي د خپلې ناپوهۍ له امله پر داسې ستر سترو چارو کې اخته شوي دي چې هغوی د شرک په شان خطرناک عقله کې غورځوي، په داسې حال کې چې دوی نه پوهېږي. لکه چې ځینې د دوی څخه وایي: ای زما باداره حسینه، یا بی بی زینب، یا بدوي، یا متولي، او یا فلانی، یا پیر بابا، زما مدد وکړه.
یا زه په تا سره پناه واړم، یا تا ته فریاد کوم، او یا تا سره مرسته غواړم، یا زما ناروغه جوړ کړه، یا زما ورک شوی بیرته راکړه، یا ما ته اولاد راکړه، یا ما ته زما پر دشمن برلاسی راکړه، او یا بریالیتوب راکړه، یا پر هغه چا باندې چې پر ما باندې ظلم کړی دی، او له دې څخه هم لوی کار دا چې قبر ته سجده کوي، یا د تعظیم په توګه لمونځ ورته کوي، ان تر دې چې قبر ته لمونځ کول قبلې ته لمونځ کولو څخه افضل ګڼي، او یا له قبر څخه طواف کول د کعبې څخه د طواف کولو څخه غوره ګڼي. اے محترم وروره، الله تعالی دې وساته. الله تعالی په دین کې د هغو امورو څخه دی چې د اسلام حق دین شرک ورته ویلی دی، او سره چې یو عقلمند شخص له مړه شوي سړي څخه پناه یا مدد غواړي، داسې څوک چې د خپل نفس مالک هم نه وي، ځکه چې که چیرې هغه د خپل ځان واتړلی نو هغه به مړ شوی نه وی. او یا دغه ولی او نیک سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم
اعظم او لوی دی. هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ځمکه د ده په تیر بل عظیم شخصیت پر ځان نه دی ګرځولی، او اسمان له ده څخه په عظیم شخص سوری نه دی کړی، او الله تعالی هغه ته امر کړی دی چې خپل امت ته دا ابلاغ وکړي چې د خپل ځان په حق لا هم بې وسه دی، لکه چې الله تعالی ورته فرمایلی دی: قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. تصورت هو يا محمد اذا خلطان دنفع فجلبولو او زرد دفقولو مالك نيم، او دغدوار ما تاد الله تعالى فرضا من دير السيجي، او كذا غيب عالم وين ما بخلطان تدير خير تلا تكروي، او هج زيان برا تنوي رسيدلي نیم زه مگر ویرونکي او مؤمنانو ته زیرې ورکوونکي. او همدارنګ الله تعالی فرمایلی دی: قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا قل انی لن یجیرنی من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا. اے محمد، ورته وایا چې زه تاسې د زیان رسونی او د هدایت واک ملرم. ته ورته وایا چې زه هیچا ته هم هیڅکله له الله تعالی څخه پناه نه شم ورکولی، او نه بغیر له الله تعالی څخه پناه موم. نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ځان لپاره د نفع او ضرر واک نه لري، او نه چاته له الله تعالی څخه پناه ورکولی شي، آیا پر هغه باندې سره له دې هم یو چاته د نفع تاوان رسولو عقیده کولی شي؟ د یو مسلمان څخه دا ډېره لرې خبره ده چې دغه ډول عقیده ولري. او الله تعالی فرمایلی دی: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. او دي بيل الله تعالى تخاهدها وشيان عبادته جنة ديتا زررت ولا شيء او نغتا. او دي واي جدافني دي الله تعالى زمن شفعات كون جدين داد مشركان عمل دي جلقبل بطانو سرعي كوي. نو آيا صحيح خبر دا یو مسلمان د مشرکانو د عمل تقلید وکړي، د اولیاء او صالحینو څخه شفاعت وغواړي په داسې حال کې چې هغه مړه شوي دي، او الله تعالی له هغو مشرکانو څخه د وینا نقل کړی دی چې هغوی د خپل شرک حق لا دا عذر وړاندې کوي چې دوی د اولیاء او بوتانو عبادت صرف د دې لپاره کوي چې دوی الله تعالی ته نږدې کړي، لکه چې فرمایلی دي: والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. او هغه کسان چې بیل الله تعالی څخه نور دوستان نیولي، او وای مونږ د عبادت نه کوو مگر صرف دې لپاره چې مونږ الله تعالی ته نږدې کړو، په نږدې کولو سره بشک الله تعالی بعد دوی ترمنځ په هغه څه کې فیصله کوي په قیامت کې چې دوی پکې په خپل منځ کې اختلاف کوي. تحقیق ته الله تعالی هغه چا ته هدایت نه کوي چې درواغ ویونکي او کافر دي. نو آیا یو مسلمان چې د الله تعالی په کلام ایمان لري دا لایق ده چې بیل الله تعالی څخه د اولیاء او نیکانو څخه حاجتونه غواړي، او ځان ته یې راوبلي، او بیا د مشرکانو پورتنی قول د خپل ځان لپاره دلیل وړاندې کړي؟ او الله تعالی د هغو ګردو بې وزلي او کمزوري بیان کړې ده چې بیل الله تعالی څخه بللی شي. لو الله تعالى فرمائل دي: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. أو هغا كسان كبير الله تعالى تخيطات زان ترابلي د تاسو سره هیڅ مدد نشي کولای او نه له خپلو ځانونو سره مرسته کولی شي. نو کله چې الله تعالی فرمایي چې هغوی دا واک نه لري چې له تاسو سره مرسته وکړي بلکې له خپلو ځانونو سره هم مرسته نشي کولای، نو آیا یو عقلمند دا خبره قبلوي چې بین الله تعالی څخه له دوی سره مدد کولای شي؟ چا چې دا عقیده ولرله نو د الله تعالی تکذیب وکړو، او چا چې د الله تعالی تکذیب وکړو نو په تحقیق سره کافر شو. هم لمون هم کوي او روزه هم نسی او دا ګمان هم کوي چې مسلمان یم. نو کله چې د رسولانو سردار او د آدم علیه السلام د اولادې سردار هغه رسول چې د قیامت په ورځ با په عظیم وخت کې د شفاعت کوي او ټول خلک به د ده تر بیرغ لاندې وي، او تر دې چې د هغه د اوچت شان او مرتبې او عالي مقام له کبله انبیا او رسولان هم د هغه له بیرغ لاندې وي. تا ته معلومه ده کله چې الله تعالی دا مبارک آیت نازل کړ چې وانذر عشیرتک الاقربین، نو نبی صلی الله علیه وسلم د صفا غر ته پورته شو. نو څه یې وویل؟ امام بخاری په خپل صحیح کې له ابن عباس او ابي هريره څخه روایت کړی دی چې دوی دواړو ویلي دي قام رسول الله صلی الله علیه وسلم حين انذر الله وانذر عشیرتک الاقربین وقال يا معشر قريش او كلمه نحوها اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا يا ابن عبد مناف لا اغني عنكم من الله شيئا ويا صفيه عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اغني عنك من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا اغني عنك من الله شيئا ويا فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت من مالي لا اغني عنك من الله شيئا. قالت الله تعالى وانذر عشيرتك الاقربين آيات نازل کر، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسد وي ويل يد قريش تولني او يعددي فشان بلا كما كلمه خفل زاننا او زاد الله تعالى العذاب سخا تاسن شمس لا تولي او د عبد مناف اولادي زتاسي د الله تعالى العذاب سخا شمس لا تولي او د رسول الله صلى الله عليه وسلم تروري صفي زتا د الله تعالى العذاب سخا شمس لا تولي يد عبد المطلب زي عباسا زتا د الله تعالی څخه نشم خلاص ولي يد محمد صلى الله عليه وسلم لوري فاطمي زمالشتو څخه چې څومره غواړي وي وانا مگر د الله تعالی له عذاب څخه زتا نشم خلاص ولي. نو کله چې نبي صلى الله عليه وسلم د خپل کاکا څخه او له خپل تر څخه او له خپل لور څخه عذاب لري کولای نشي، نو نور څخه به څنګه لري کړی؟ عزتمند ورو فکر وکړه او بيدار شه. بلکې کله چې رسول الله صلى الله عليه وسلم بل کاکا ابو طالب ته د استغفار اراده وکړه ځکه چې مرسته یې ورسره کړې وه او پناه یې ورکړې وه، مگر الله تعالی هغه له د مغفرت غوښتلو څخه منع کړو او ورته وی فرمایل ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. نبی ته روان دي او نه هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی د مشرکانو لپاره مغفرت غواړي که ته هم د مشرکانو د خپلوان هم وي، ورسته له دې څخه چې دوی ته ښکاره شي چې بېشکه دوی دوزخیان دي. او کله چې الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل کاکا په هدایت مندلو کې تمنا وکړه، الله تعالی ورته وفرمایل انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء وهو اعلم بالمهتدین. په تحقیق سره ته ای محمده لارخودنه هغه چاته نشي کولای چې ته ورسره محبت لري او ستا خوښ وي، لیکن الله تعالی هغه چاته لارخودنه د سمې لارې کوي چې اراده یې وفرمایي. او الله تعالی ښه عالم دی پر هدایت مندونکو او سمې لارې قبلونکو باندې. نو ای زما عزتمند وروره، فهم کوه چې ناپوهانو د غیر الله د بلنې په کار باندې ونغولېږي او دوکه نشي. وتوکل علی الحی الذی لا یموت، او په هغه تل ژوندي الله تعالی بروسه وکړه چې بیخي نه مري. نو ته ځان مرا بلا مگر یوازې الله تعالی، او پناه مغواړه مگر یوازې په یو الله تعالی سره، او ته پیاوړتیا او مدد مغواړه مگر یوازې په الله تعالی سره. او پوه شه چې الله تعالی تاته د هر شي څخه زیات نږدې دی. الله تعالی فرمایلی دی واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان، او کله چې زما په حقلا له تا څخه زما بندگان پوښتنه وکړي نو زه دوی ته نږدې یم، او کله چې کوم بلونکی ما ځان ته راوبلي نو زه یې بلنه قبلوم. اے عزتمند وروره، الله تعالی دې وساته د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر هغه وصیت باندې عمل وکړه چې خپل د ترزی عبد الله بن عباس ته کړی وو، او داسې ورته فرمایلی وو اذا سالت فاسال الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوه على أن يدروك بشيء لم يدروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. کلا چې سوال کوي نو صرف الله تعالی څخه سوال وکړه، او کلا چې مدد غواړي نو صرف الله تعالی څخه مدد غواړي، او پوه شا کچری ټول امت دی، پوه شا کچری ټول امت لدی د پاره راغون شي چې تا ته ګټه ورسوي، نو هغه تا ته هیڅ ګټه نشي رسولی مگر هغه چې الله تعالی تا ته مقرر کړی وي، او که دوی ټول راټول شي چې تا ته ضرر ورسوي، تا ته هیڅ ضرر نشي رسولی مگر هغه چې الله تعالی تا ته مقدر کړی وي. قلمونه اوچت کړی شي، قدمونه اوچت کړی شوي دي، او کتابونه بند کړی شوي دي. عزتمند وروره، آیا له دې څخه وروسته هم د چا لپاره څه دلیل پاتې کیږي؟ او آیا الله تعالی له قول څخه، د الله تعالی د رسول له قول څخه وروسته هم د بل چا قول د دې په خلاف قبلولی شي؟ برابره خبره ده، هغه که هر څوک وي. عزتمند وروره، الله تعالی دې له هرې بدۍ څخه وساته. په دې باره کې ډېرې غوره دعاګانې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپلو صحابه کرامو ته زده کولې، او دا زیاتې ګټورې دعاګانې دي چې پر تا باندې د دغو دعاګانو زده کول لازم دي، او عمل پرې کول ضروري او لازم دي، چې د هغو له جملې څخه ځینې دغه لاندې دعاګانې دي. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نعمتك وجميع سخطك. أو كشير تات خفقان يا غم أو يا تكليف فسد الأوين تدا دعا أولولا شي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد التفريق لدي أو هغا دعا دادا لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. سلورما رسالة نبوي حقوق زما عزت من دورورا تخل ما سرا دا شاهده كوي چه زمون نبي او زمون حبيب محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم دا الله تعالى بنده او دا رسول او دا الله تعالى دا طول مخلوق ورا بنده دي دا الله تعالى پر وحي امين دي الله تعالى دا عالم لفارا رسول فتوغا خفل رحمت نبروس کر دي او دا متقيان و امام دي او پر گرد و خلق و حجت دي او خفل رسالت يه تر سر کر دي او امانتي ادا کر دي او امتي پر نسل او امتی نتحت کرده او مونگی پا داس سپین او صاف دار طیق داری یو چشپی دورج پشانده نور تخاک کگیگی مگر دخپل زان حلا کونکه الله تعالی پا دسرا لبمراهی تخمونتا هدایت کرده او لنوالی تخی بصیرت را کرده الله تعالی داد ذکر اوچت کرده او سینی الله تعالی فرانی سرده او گناهنی ورتخاتو بلده دلت او شرمندگی ده هغه په چا په برخه ګرځولی ده چې د امر مخالفت یې کړی دی نو پر ده باندې او د ده پر اهل او د ده پر ټولو اصحابو باندې دي زما د رب درودونه او سلامونه او برکتونه دي او پر هغه چا باندې چې د دعوت ته یې دعوت ورکړی او د ده سنتو مطابعت یې کړی د ده په قدمونو تلی او په لاره یې درومي تر قیامته پورې الله تعالى فخبلو بندگانو باندي دد اطاعت او لد سر محبت كول او دد درناوي او عزت كول او دد حقوق ادا كول فرض كري دي لو اي زما خاغلي ورورا هاغه توچ د مصطفى صلى الله عليه وسلم د فلوا فرمو هاغه توچ د مصطفى صلى الله عليه وسلم ل فلوا فرمو باندي واجب دي د هغي د حقوق ادا كول دي چې د هغوي له جملې څخه اول رسول الله صلى الله عليه وسلم باندي دير زياد درود او سلام ويل الله تعالى فرمائل دي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فتحقيق ترى الله تعالى او ذا فرختي فالنبي صلى الله عليه وسلم درود واي اے مومنانو تاسو پر د باندې درود او سلام وای او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من صلى علی صلاه واحده صلی الله علیه بها عشرا چا چې فرما باندې یو ځل درود وای الله تعالی با لزل درود پر وای اے سما عزت مند ورورا او هشا چې پر نبی صلی الله علیه وسلم درود او سلام لګردو څخه غورا څخه الفاظ هغه دی چې هغه پخپلا قلوا أصحاب تا والذكري لكاش في صحيح بخاري أو صحيح مسلم كي رسول الله صلى الله عليه وسلم هر قول وارد ده شف دي حق لي صحابه تا ويليو أو هر داش ورطي وفرمايل تاسفر ما باندي دغ درود وايد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ويم حقي دجلو لكمي او فسدا قصرا لمحمد صلى الله عليه وسلم ترى محبت لرلدي او فرنور ها هر چا باندې د دغه محبت وړاندې کول دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من ولده ووالده والناس اجمعین. لتاسې څخه یو شخص تر هغه پورې بشپړ مؤمن کېدلای نشي چې زه دته د ده له زوی پلار او ګردو وګړو څخه زیات محبوب نشم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د رښتیني او صداقانه محبت لرلو نښانو څخه یو نښه دا ده چې په هر څه کې په ده پسې اقتدا وکړی شي او د ده پر آدابو سره تأدیب وکړی شي. د ده امر او سنت د بل هر چا په خوښۍ او امر باندې مقدم کړی شي او له ګردو هغو امورو څخه ځان وساتل شي چې ممانعت یې ورڅخه کړی دی. دریم حق یې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه څوک کې اطاعت وکړی شي چې امر یې کړی دی او په هغه څه کې تصدیق وکړی شي چې خبر یې ورکړی دی او له هغه څه څخه ځان وساتل شي چې ممانعت یې ورڅخه کړی دی او مرتکب یې توبیخ کړی دی. الله تعالی فرمایلی دی: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. او هغه څه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو درکوي هغه واخلی او له کوم شي څخه چې تاسو منع کوي ورڅخه منع شئ. او فرمایلی دی: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اے محمد ورته ووایا چرې تاسو الله تعالی سره مینه لري نو زما به تابعت وکړي. الله تعالی به له تاسو سره محبت وکړي او تاسو ته به ستاسو ګناهونه معاف او الله تعالی بخونکې او مهربانه. او الله تعالی فرمایلی دي: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. خامخا تاسيل راف رسول الله صلى الله عليه وسلم كي نيكا أو غر اقتدادا ده هغشا لفارا شد الله تعالى ده ملاقات للذي أو ده قيامت ده ورده ده ثواب أو نعمتونو ده ترلاسة كولوه للذي أو ده الله تعالى زيارت زیاد ذکر کوي. تلورم حق دا دی چې مؤمنان خپلې ټولې خپلمنځني شخړې د فیصلې لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ته راجع کړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر حکم او فیصلې باندې خوښ او راضي شي او هیڅ اعتراض پرې ونه کړي. الله تعالی فرمایلی دي: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. پس قسم دې پر خپل چې دوی تر هغه پورې نه مؤمنان کېږي چې تا حکم او منصف کړې په هغه شخړه کې چې دوی په منځ کې پېښه شوې ده او بیا دوی په خپلو زړونو کې له هغې فیصلې څخه ناخوښي او تنګي ونه کړي چې تا د دوی په منځ کې کړې ده او په خوښۍ سره او د زړه په کومي ومنلې ده. پنځم حق دا دی چې مون په هغه طریقه او شریعت سره د الله تعالی عبادت وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته رسم کړی ده او مونږ ته یې امر پرې کړی دی. نو دا چې مونږ یې له خپلو نظریاتو او غوښتنو سره سم وکړو، بدعتونه منځته راوړو او په هغه طریقه یې وکړو چې له سنتو څخه خلاف او د خپلو نفسونو له غوښتنو سره سم وي او نه په هغو غیر شرعي او غیر مسنونه لارو چارو د الله تعالی عبادت وکړو چې زموږ له پلرونو او نیکونو څخه راپاتې شوی وي، بلکې په هغه طریقه باندې باید د الله تعالی ذکر او عبادت وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته راولی دی او هغه صحیح ګڼلی ده. ځکه چې همدې د خپل رب له لورې مبلغ دی او د خپل رسالت دندې په بشپړه توګه ترسره کړې ده او الهي امانت یې ادا کړې ده او خپل امت ته یې نصیحت کړې ده. نو هیڅ داسې یو نیک عمل نشته مگر مونږ ته یې راښودلی دی او هیڅ یو داسې بدشه او عمل نشته مگر مونږ یې ورڅخه ژغورلي یو. زموږ مور او پلار دې نبی صلی الله علیه وسلم ته هزار او قربان شي. تحقیق سره الله تعالی په دې سره خپل نعمت بشپړه کړې دی او خپل دین یې پرې کامل کړی دی. پس نیکی یوازې هغه ده چیزه کړی دا الله تعالی فرمایلی دی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا نن ورځ ما تاسی تاسی دین بشپړ کړ او تاسی باندې می خپل نعمت تمام کړ او تاسی لپاره می د اسلام دین غورا او انتخاب کړ پنځم رساله دوستی او دښمنی اے زما حاجی ورورا الله تعالی دې تا په خپل عبادت سره عزت من کړی آیا ته پوهیږي او درته معلومه چې نن پر اسلامي امت لګر دو څخه زیات کوم شي ته پاملرنه او ارزښت ورکول واجب دی هغه ته چې نن ورځ ټول احداث پر هغه پسې او د ګردو غیر اسلامي امتونو دعوتونه د هغه په خلاف دي او ګردو کفري ملتونو ښکاره دسیسې د هغه د لمینځه وړلو لپاره پیل شوي دي دغه شی اسلامي عقیده نو پر مسلمان باندې فرض دي چې د خپلې عقیدې له لوري لوري ته پاملرنه وکړي هغې ته له بل هر شي څخه زیات اهمیت ورکړي د هغې سمون او سپېڅل زیاته خاصه پاملرنه وکړي ځکه چې سلیمه او سچا عقیده اسلامي امت له نورو ګردو متونو څخه جلا او بېلوي او په نورو کفري امتونو کې له ذوب کولو څخه ژغوروي په داسې حال کې چې ګرد کفري ملتونه د دغه کار لپاره اعلانونه جوړوي او د دغه ناولي مقصد لپاره ټولو سره لاسونه یو کړي دي او خپله ټوله دښمني او وسایل یې همدې لارې ته وقف کړي دي او د هغوی ګرد اسلام دښمنه خوبونه او پلانونه یې ځان ته راګرځولي دي چې له همدې امله عقیده هغه شی دی چې اسلامي امت له نورو ګردو بشري ملتونو او امتونو څخه بېلوي او د عقیدې له ګردو بابونو څخه هغه زیات مهم باب چې د امت کیان او موجودیت یې خوندي کړی او باقي ساتلی او په نورو کفري امتونو کې له ذوب کولو څخه منع کوي اسلامي امت ته یووالی ورته برخه کوي او له اختلاف څخه یې ژغوري هغه دوستي او دښمني ده او دښمنان هڅه کوي چې د مسلمانانو له ځن څخه دوستي او دښمني او دښمنۍ باب له منځه یوسي او ختم یې کوي او د خپل دغه شوم کار لپاره که څه هم هغوی خپل ټول وسایل عیار او په کار اچولی دي مګر هغوی څرنګ او کله داسې کولی شي ځکه چې الله تعالی په هر مسلمان باندې فرض کړي دي چې هر ورځ اولس ځلې د یهودو او نصاراو له طریقې څخه الله تعالی سره پناه وغواړي او هغه داسې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا صلاة لمن لم يقرأ الا بفاتحة الكتاب څوک چې په لمانځه کې د فاتحې سورت ونرلي لمونځ یې نه کېږي نو آیا تاسې باور لرئ چې دغه عقیده به په مفروضي طبیعي فعل په ډېرو اسلامي فرګنو کې له منځه لاړ شي په داسې حال کې چې هغوی شپه او ورځ په لمانځه کې وایي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اے الله مونږ ته لار وخیا د هغو کسانو لاره چې تا پرې هغوی باندې انعام کړی دی او د هغو کسانو په لاره مو مه بیایا چې تا پر هغوی باندې غضب کړی دی او مو د ګمراهانو په لاره بیایا یعنی نه د هغه کسانو لاره چې تا پر هغوی باندې غضب کړی دی او له غضب کړای شوي څخه مراد یهودیان دي ځکه هغوی سره علم و عمل یې پرې نه و کړی ولا الضالین او نه لار د ګمراهانو چې نصرانیان دي هغه کسان چې د الله تعالی عبادت کوي په ناپوهۍ او ګمراهۍ سره نو د الله تعالی د عزیز کتاب آیاتونو چې د هر مسلمان په مخ کې دي د هر ډول کافر سره که د کفر نوعی هر یو وي له دوستۍ کولو څخه منع کوي او مسلمانانو له دې څخه ویروي چې پر کافر باندې اعتماد وکړي یا د هغه دوستۍ ته میلان وکړي یا د هغه د خبرو تصدیق وکړي او یا باور پرې وکړي او قرآن کریم توحید فی العبادات موالات او معادات یعنی دوستی او دښمنی په هر اړخیز توګه بیان کړی ده تر دې پورې چې اسلامي امت یې ممتاز کړی او په ګردو حالاتو او اعمالو کې یکی یو جسد انځور کړی دی او پر کافر باندې باور کول یې ختم کړی دي د هغوی خبرو تصدیق کول او د هغوی پر ژمنو باور کول او د هغوی پر اقوالو بروسه کول د اسلامي امت پر ټولنه کې د پخوا څخه ځایل شوي دي مګر له هغه وخت څخه چې د دوستۍ او دښمنۍ عقیده په مسلمانانو کې ورکه شوه او یا کمزوري شوه او خلک ورڅخه ناخبره شو نو خپلو دښمنانو ته مایل شو او هغوی دوی ته ناوړه عذابونه ورتلل او د دوی کرامت یې د خپو لاندې کړ او عالمانو دوی له هغوی څخه د بې ذاتیا په تکل په تعلیم سره په وعظ سره هڅوي او د هغوی له دوستۍ څخه یې ویروي او هغه څه یې چې په دې هکله ورته واضح کړي دي په لاندې ډول دي. لومړی دا چې هر مسلمان د الله تعالی په کتاب قرآن کریم کې دا لولي چې کافر د مسلمانانو په هکله د خپل پخواني ټینګ موقف څخه نه تیریږي او په هغه کې دوه چارې دي، یا دا چې دوی به په ناوړه مخ سره وژني او یا به دوی له خپل دین څخه اړوي مرتد کوي به یې، لکه چې الله تعالی فرمایلی دي انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. فتحقيق صلاح كچري دوی پر تاسو باندې خبر او برلاسی شي نو تاسو به یا خو سنګار کوي او قتل به مو کوي او یا به مو خپل دین ته واړوي او بیا نو په دغه صورت کې به تاسو هیڅکله هم خپل مراد ته ونه رسېږي. دویم دا چې یو بیدار او ویښ مسلمان پر دې باندې پوهېږي چې کافران تل زموږ مسلمانانو د وژلون جنګ او قتلان او موږ ته د زیان رسولو په لټه کې دي او په دې هکله هغوی له مختلفو وسیلو پلانونو او تدبیرونو څخه کار اخلي او تر هغه پورې هغوی ته ډاډ او آرام نه په برخه کېږي تر څو چې وکولای شي موږ له خپل دین څخه وګرځوي. الله تعالی فرمایلی دي ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. او كافران بتل تاسرا ترحقوا التنجيجي تاسي نخت الحق دين اسلام تخا او کولای شي وګرځوي او مرتد مکړي او هر هغه څوک چې له تاسو څخه له خپل دین څخه مرتد شي یعنی وګرځي او بیا مړ شي په داسې حال کې چې دی کافر وي نو دغه کسان په دنیا او آخرت کې د دوی عملونه عبث شوي او دغه کسان حد دوی دوزخیان دي، هم دوی به په دې اور جهنم کې تل وي. دریم دا چې کچری ته د یهودیانو او نصرانیانو د خوشحالتیا او رضامندۍ لپاره د خپلو ګردو حقوقو په پرېښودلو سره رهاشي او د دوی د خوښې په خاطر هر ډول ذلت او سپکاوی پر ځان قبول هم کړي او څه چې هغوی غواړي څه یې ورسره قبول کړي، مګر له دوی هر څه سره هغوی هیڅکله هم له تا څخه تر هغې پورې نه خوشحالېږي چې د خپل دین او عقیده او د خپل ملت اهل ورته پرې نه کړي او د هغوی د دین مطابقت ونه کړي. الله تعالی فرمایلی دي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، او هیڅکله به یهودیان او نصرانیان له تا څخه تر هغې پورې خوښ راضي نه شي چې ته د دین د دوی مطابقت وکړې. څلورم دا چې رحم دوی په ژبه مونږ ته له مونږ سره د مینې او محبت لرلو څرګندونه کوي او زمونږ د حقونو راکولو سره اوازونه کوي. دا هر څه صرف پر ژبه باندې دي او د زړونو حالت یې بل ډول او د ژبې د ادخاراتو په خلاف دي، او هغه داسې چې زړونه یې مونږ ته د دښمنۍ او کینې څخه ډک دي. الله تعالی فرمایلی دي يردونكم بأفواههم وتأذى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. ريتاتي فتشويش خبرو دخل خلو خوشانوي أو زلونا دوي لتاسي سرا دوستي ممانعت كوي أو كرك برتخ كوي أو دوي زياتر وقلي فاسقان دي. انزم داعت دوي ممتا فزيان رسولو كي دخل هر دول زيار أو كوخ فلقولو سرطن كوي أو كتير ممتا زحمتنا حوادث او مصیبتنا رسیږي نو هغوی خدا زیات خوشحالیږي، او که په خوله باندې که څه هم له مونږ سره په ظاهره هم د دې څرګندونه کوي، مګر هغه څه چې دوی په زړونو کې د مونږ لپاره د دښمنۍ کولو په هڅه لري هغه له ظاهرې چاپلوسۍ د دوی څخه خورا خطرناک او لوی دی. الله تعالی فرمایلی دي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون.
اے مومنان تاسیل خپل مومنان ته حضرت بل هیڅ څوک د هیڅ من څخه دراز دوستان مې نه وي تاسو ته د هیڅ ډول فقات او ضرر پر کولو طرف نه کوي دوی خدا بیا خو کوي چې تاسو ته کوم زیان رسېدلی وی په تحقیق سره د خلود دوی نه تاسو سره کینه او دښمني کول ښکاره شوي دي او هغه بغض چې دوی یې په خپلو زړونو کې پټوي ډېر لوی دی له هغه څه چې په خوله یې تاسو ته وایي. فتحقیق سره موږ تاسو د دوی د منافقت علامې بیان کړې دي که چېرې تاسو عقل مند یاست. د خبالا معنا فساد د دې یعنی هغوی تاسو ته د هیڅ ډول فساد رسولو څخه کمی او صرفا نه کوي. الله تعالی فرمایلی دي ان تمسسکم حسنه تسؤهم وان تصبکم سیئه یفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط.
کچری تاسو ته ښېګڼه او ګټه ورسېږي نو بد یې ګڼي او زیات پرې خفه کېږي او که تاسو ته تاوان ورسېږي نو پرې خوشحالېږي او که تاسو د دوی په اضرارو صبر وکړئ او د دوی له دوستۍ څخه ځان وساتئ نو دوی مکر او فریب تاسو ته هېڅ زیان رسولی نه شي. بېشکه الله تعالی په هغو کارونو چې دوی یې کوي هم ښه احاطه کوونکی دی او الله تعالی خبرداری ورکړی دی چې کله دوی په خپل منځ کې یو له بل سره یو ځای او مسلمانانو څخه بیل شي نو د مسلمانانو په خلاف د خورا سختۍ غصې او کینې څرګندونه او انځورونه کوي. واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ او کله چې دوی له تاسو څخه ګوښه شي نو له ډېرې غصې څخه پر تاسو باندې د خپلو ګوتو سرونه چچي. د وګړو ترمنځ عادت داسې دی چې کله په غصه شي نو خپله یوه ګوته پر غاښونو چچي مګر یهود او نصرانیان پر موږ باندې سختې د غصې له امله خپلې ټولې ګوتې چچي. شپږم دا چې په شرعي توګه په خپلوانو اولاد باندې د ویرې له امله له هغوی سره په دوستۍ کولو عذرونه وړاندې کول نه روا دي او نه معقول عذر دی. الله تعالی فرمایلی دي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده. اے مومنانو تاسو زما او ستاسو دښمنان په دوستۍ سره مه نیسئ چې هغوی ته د محبت او دوستۍ پیغام وړاندې کوئ. یا الله تعالی د مال اولاد عذر وړاندې کولو غندنه کړې ده او فرمایلی دي لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامه یفصل بینکم والله بما تعملون بصیر. هیڅکله تاسو ته ستاسو خپلوان اولاد د قیامت په ورځ هیڅ ګټه راته ویلی نه شي. الله تعالی به ستاسو ترمنځ فیصله وکړي او الله تعالی به هغه الله تعالی په هغه څه لیدونکی دی چې تاسو یې کوئ. اووم دا چې کافران که څه هم په خپل منځ کې سره مخالف دي او د هغوی ترمنځ جنګونه او دښمني هم پېښې شوي دي مګر کله چې د اسلامي امت سره د جنګ خبره واقع شي نو بیا د مسلمانانو په خلاف ټول سره یو کېږي او ګرد کافران د اسلامي امت په خلاف یو امت دی او په خپل منځ کې دوستۍ سره کوي او که مؤمنانو سره یو نشي او په خپل منځ کې یو بل دوستان نشي نو ډېر ژر به لوی فساد سره اوچت کړي او عظیمې فتنې به منځ ته راشي. الله تعالی فرمایلی دي والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير. او هغه کسان چې کافران شوي دي ځینې د دوی د ځینې نورو دوستان دي یو له بل سره که تاسې په خپلو منځو کې دوستي ونه کړئ او له کفارو سره دښمني ونه کړئ نو په ځمکه کې به خورا لویه فتنه پیدا شي او خورا عظیم فساد به خپور شي. اتم دا چې حذیفه رضی الله عنه ویلی دي تاسې له دې څخه ډډه وکړئ او ځان وساتئ چې یهودیان شي یا نصرانیان یا یو له تاسو څخه یو کس یهودی شي یا نصرانی شي په داسې حال کې چې دی پر ځان پوهه هم نه وي. د لاندې مبارک آیات له حکم سره سم یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. اے مومنانو تاسو يهوديان او نصرانيان مني سي دوستان له غوي سرا چې موالات او مودت کول سرا دوی یو تر بلا ځني د ځني نورو دوستان دي ځکه چې په کوپر کې ټول سره شریک دي او هر چا چې له تاسو څخه له دوی سره دوستي وکړه نو بېشکه چې دی له همدوی څخه دی تحقیق سره چې الله تعالی د ظالمان قوم ته هدایت نه کوي بلکې الله تعالی مومنان لخفل هغو سکولو او پلدون سرا حمل دوستی او خفل ولی فعلولو تخمنا کری دی چی حقوی کافران دی لن نورو تخبیات سرنگ دوستی رواکی دلائشی اللہ تعالی فرمائی لی دی یا ایوها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر على الایمان ومن يتولهم منكم فاولئک هم الظالمون اے مومنانو تاسو خپل ترونه او خپل سکورونه منی چې دوستان که محبوب ګڼه دی کفر پر ایمان باندې او هر چا چې له تاسو څخه د دغو کفارو سره دوستي وکړه نو دغه کسان هم دوی ظالمان دي نو الله تعالی مومنانو له کافرانو سره د محبت کولو څخه ویروی دي که څه هم دغه کافر د ده پلار او یا زوی او یا ورور هم وي الله تعالی فرمایلی دي لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه أو أي محمد تبداسي أو قوم ونمني شفاء الله تعالى أو دقيامة طورة إيمان الذي شلها غجاسرا بدوستقوي شل الله تعالى او د الله تعالی علی رسول څخه مخالفت کوي او کته هم دغه مخالفین د دوی پلرونه او یا زامن او یا دیونه او یا د دوی خپلوان هم دغه کسان چې د الله تعالی له دښمنانو سره دوستي نه کوي هغه وګړي دي چې الله تعالی د دوی په زړونو کې ایمان لیکلی او ټینګ کړی دی او دوی یې په غیبي فیصله له خپل پلوه قوي کړي دي اے عزتمند وروره پوه شا چې ځینې علماو له کافرانو سره لدوستي محبت قول ديني مظاهر فلان ده دول ذكر فيه دي اول فاخلاقه او لباس لكي او توالي او ذات نور او فتخطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي من تشبه بقوم فهو منهم شاشركم من لكتر مشابهتك وهغا لهما هم من لكتر خده ويم المسلمان على الخلاف لكافران ملاتل او مرتك او تغد والموالاة بإسلام لنواقض او مرتدوالي لأسباب تخده ريم فاخران وتضاسي دولتي دندي او بوستنا او مناصب بركول شده هغو كتركي ده مسلمانان فر افرار باندي حبريجي همدارن دراز دارانو او مشاورين فتوغا دين ول تلورم ده دايف خشاليو او اخترون في قدون كول او باسا اخيسل او بدغ شارك في دهاغين نستا كول او هغيت مباركو فقما رسالة دمون تبارك زما حج ورورا الله تعالى دي لهاري ناخوالي تخاوتاتا وستاتا د اسلام په ارکانو کې د شهادتینو څخه وروسته د نورو ګردو څخه لوی رکن او بنسټ بیانولی شي او دغه عظیم رکن لمونځ دی او دا هغه رکن دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل زنګدن په وخت کې خپل وروستنی وصیت پرې کړی دی او دا پې فرمایلی دي الصلاة یعنی لمونځ خبرداس او په کلکه سره پابندۍ پرې کول مگر لدې سره هم ځینې مسلمانان په لمانځه کې سستي کوي چې د دوی دغه کار یا د لمانځه په حکم د ناخبرۍ له امله دی او یا هم د سستۍ او تنبلۍ له امله دی چې ځینې وګړي له خپل وخت څخه وروسته ادا کوي او ځینې وګړي داسې دي چې بې له عذره څخه یې په جماعت سره نه ادا کوي او ځینې وګړي په ادا کولو کې سستي او تنبلي کوي او دا د ده لپاره لوی خطر دی ځکه چې لمونځ د اسلام ستن ده دا ستن چې د کفر او اسلام ترمنځ بېلوونکي ده او ځینې علما ویلي دي چې که چا لمونځ تر کړ نو په تحقیق سره کافر شو ځکه چې الله تعالی فرمایلی دي فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن فإخوانكم في الدين نو که چېرې دوی توبه وکړه او لمونځ یې قایم کړ او زکات یې ورکړ نو بیا ستاسې دیني ورونه دي نو دغه مبارک آیات پر دې باندې دلالت کوي چې څوک لمونځ نه کوي هغه زموږ ورور نه دی او رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه فتحقيق ترى ذبنده او شرك او كفر ترمن دلمانزه پر خودل دي او لبوريده بن حصيب رضي الله تعالى عنه ذكر وعده شويل دي ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم تخواهد شوي فرمايل العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر زمن او دي تر من زمنا لمون زي نتاج المون تركل تحقيق ترك كافر شو او عبد الله بن شقيق ويردي كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب با بالمنزل فريخذلو سخا رتا بل هسنك عمل فريخذل كفر نقانا عزت من دحاجي ورورا بالمنزل ترك او فريخذلو فنتيجة كي خرا خطرنا كشاري من سرادي كزيني فلان دلول بي اول نمري داشي دبي المنزل شخص فقبل اولاد او خزباني ولايت او قومية حتنيه دائم داشي لخبر والو سخا شرعا ميراث وللي نشي درهم دا مكيتا نبيل ماتن نوصل ممنوع دي سكت الله تعالى فرمائي دي إنما المشركون نجس فلا يقربوا للمسجد الحرام بعد عامهم هذا فتحقيق صلى مشركان فريد دي لسكان يعني بفتح تخورستا بمسجد الحرام تلنا داخلي تلورم بيل ماتن صلى يكتار وزبحك لي نخول لي ناروادي يعني زبحة إلى الله حرام دا إنزم كمرشي دا جنازي المنتول فري روان دي أو دا مقصر الدعاء فول وطروان دي فقم هذا فريق طلاق ولا شيء يعني فلا ميرمني كمسلمان كمسلمانة لمون بزاربي نو فرد الماء فبان دي طلاقي وم لمسلمانان فر حديثكي دفن قولنا روادي أو فكي دفن قوله نشي اي عزت من دحا جورا الأعلى دي ساطن دويا شا سفر دي بان دي فوها شا سفر طابان دي فرد دي سلمون سفقل وقت دي فجماعة سر أداك لي او داتا تروان دي شبير الشريع وتفتح فرض المون فقور توقي زكاة الله تعالى حكم كله دي او فرماي لدي واركعوا مع الراكعين او نركوك ونكسا يوزا يركوك وي يعني فرض المون او فتح فيسا الله تعالى فجماعة فهذا المنزل ادا قوله واجب ان تردي فجنكي او لدخمن فرد فتال او مخامخ جنكي هم فجماعة فهذا المون قول واجب دي او كتهم كمتوك دجنك فلا قرقي لدخمان صرف جانكي بخوي أو فدان قيتو غد المانزو أذا كولي صحا معذوروي أو فتر كولي مجبوروي مدر الله تعالى دجنج قزايكي هم فغازيانو بالي فجماعة غد المانزو أذا كول واجب كلي أو فرماي لدي وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم أو أي محمد أكلت توفضيك بجنك وقت وسيقي أو ديت هذا المعنى دي إقامة تقلي نخف اللحكر دوارد لكرا نلديتها دي وردلا ودريقي لتأثر في المعنى زبان دي أو دغا المونس كونتي دي فلي وسلي واخلي نقلت دي سجدة وقلا يعني فتاسي فتاسي بسي نم لمون ذكرو لدي دي فتاس شاتا ودتارني لفار لاشي او حقا بلدار دي راشي كلمون جي ندي كلي نها غوي دي لتاثرا باقي فاتي لمون ذكري او دي دي هم دبيداري اسباب او خفلي وسلي واخلي لدخمن تها دمدافعي او زان ساتيو لفارا او دي امام بخاري او امام مسلم لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه تخروايت كرده شوهي لدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمعي لدي لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا أن يصلي بالناس ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم فتحقيق ترى ما عزم كذا جزد المنزل فقائمه الأمر وكرم لها قائم كريشي بيا يوصل تحكم مكرم تخلق إمامت وكلي أو فجماعة المونز وكلي بيا لذان صلى دنارنا داسي ودنبوزم شلح ويسرى دنرديو يو جيداوي داسي وقوم تا شد جماعة المنزل تنحاجريكي نزود حقي كورونا تري وسزوم أو فديك نورهم يرجعت حديثي أو يغنبر عليه الصلاة والسلام فديماني يرجعت تأكيد كره لو اي عزت من دور الله تعالى دي فرطاباني رحمك لي فرطاباني واجب دي شفر دغا أمر باني عملك لي أو فرطعميلي شتكتعوك لي أو فردي باني خفل زامنو أو خفل أهل طول غلو أو خفل غاون ديالو أو نور وغلو مسلمانان ورونتا وسيت فيوك لي لو دا الله تعالى أو دا الله تعالى دا رسول أمر فرضاك لي أو لحظة تخدروك لي شاء الله تعالى أو دا رسول ممانعت ورسحك لدي أو المنافقين سرا لور طوالي سهل دري والي وخلي الله تعالى دما او تاتا دحاغتو فكول توفيق راخلي شدتا محبوبي او فكوله رازكيه او الله تعالى دمون كون خلو نفسنو لشرونو تخوصاتي او الله تعالى دمون زمون لناولو اعمالو تخوصاتي فتحقيق سرا الله تعالى افتخي او مهربان وما رسالة قولي او جادو عزت من دورنا الله تعالى لهري ناخوالي تخوصاتا سحر فإسلام كي لكبير قناهم سخا غنلشي او نبي كريم صلى الله عليه وسلم لشر سرا في وسط او يوشان غنللي او فرمائي لدي اجتانبوا سبع الموبقات الشرك بالله والسحر لأوهو هلاكوونك امور تخزان وساطي لالله تعالى سرا لشرك كولو سخا دادا وكلي لسحر او كولو دا كولو او دادو لعمل كولو سخا زانونا وساطي بلكي نبي كريم صلى الله عليه وسلم لحر جادوغر او كودغر او كودغري خزي سخا خبلا بزارتيا اعلان كريدا او خبجي وركرده چه ساحر او جادوغر لمحمدي امت سخا نده لكتي لعمران بن حسين رضي الله عنه سخا روايت ده شويني دي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي دي ليس منا من تطير ولا تطير له او تكهن او تكهن له او سحر او سحر له هغا توب لمن سخا نده چه فختل فال بودي او نهغا توب چه زغل فار فال كتلشي او نهغا توب لمن سخا ده چه غيب بوي كوي او نهغا توب چه زغل فار غيب بوي كولشي او نهغا توب چه سحر كوي او نهغا توب چه زغل فار سحر كولشي او بلداش ده سحر تصديق كول كفر ترسوي الله تعالى دي مون وارتخوشاتي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ويردي من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فتوك غبويتا يا ساحرتا أو يا فالكتون كتلاد أو هغا شي سورت أول دي تصديق قلو لبتحقيق فهذا القرآن كافره شبه محمد صلى الله عليه وسلم ما دي نازل كلا شوئ دي ايه عزت من دورورا دكوردگر او ساحر سزادادا شبتو رووهل شي لكش امام احمد لبجالا بن عبدتخ روايط كره شهاغه ويل دي كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا ثلاثة سواحر امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كل عمال او واليانتا لو فرمان ولیکو چې په هغه کې امر ورته وکړ چې هر صاحب نارینه او سحرګر وزنی او قتل یې کړی حضرت بجالا ویل دي موږ درې تنه ساحران قتل کړل او له جندب بن عبد الله رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې هغه ویل دي حد الساحر ضربه بالسيف یعنی د کوردر او ساعش او ساحر شرعي سزا او حد کوتره باندې د هغه وهل دي ای عزت من دمر حاجی او هشا چې الله تعالی څخه بروقيا غفتنا لدى تخاف المصيبة أو نافرماني كولو لكيجي زكاة يونارو كودغرو ساحرانو كاهنانو أو فالكتون كتجي وشفا وركوون كيوازي أو يوازي الله تعالى دي أو الله تعالى تدغى أمت دهت يوكس روقيا هم فهاغا سكي غرزولي ندا شفردبان دي حرام كلي أو ده سهر علاج بلان دي أمورو سرا كيدلوشي أول ده حاغتو تزول او دفن کول او باطل اول چې سحر او کول پکې کړی شوی دی کچیر مسحور ته خلاص ورسی لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم همدا شي کړی وو دیم عزت مند وروره د سحر د علاج د غټورو درملو څخه د الله تعالی په کلام یعنی قران کریم باندې او نبوي دعاګانو باندې د هغه چا دم کول دي چې کول پکې کړی شوی وي چې دا هغوی له جملې څخه د فاتحه لوستل د آیت الکرسی لوستل او د قل اعوذ برب الفلق او د قل اعوذ برب الناس لوستل او مسحور پرې دم کول دي او ځینې له معصولات دعاګانو څخه هغه دم دی چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه وارد شوی دي چې حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما به پرې دمول او هغه دم داده اعیذکما بکلمات الله التامه من كل شیطان وهامه ومن كل عين لامه دویم او دا قول د دو بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك أو دا قول دو أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك أو دا قول دو أذهب البأس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. دريم نسخه او كود تخا دزان تاتلو اسباب تخا او حمل نور افاتلو تخا دحفاظت لپاره د الله تعالی په اذن سره او اذکار باندې سحر او بیګا مداومت دي او د قرآنی آیاتونو تلاوت او د هغې اذکارو چې په نبوي صحیح احادیث کې راغلي دي. څلورم نسحر او نور افاتو څخه د حفاظت څلورمه لویه وسیله د الله تعالی د اطاعت او د ده د عبادت لزوم دی، ځکه چې ډېر وګړي داسې دي چې سستي او تقصیر کوي او په هغې امورو کې بې پروایي کوي چې الله تعالی حرام کړي دي. بیا نو چې کله دوی ته څه ناروغي ورسېږي الله تعالی ورپه یاد شي او رسول الله صلی الله علیه وسلم بل هغه وصیت کوي چې ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته یې کړی او فرمایلی دي: تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده. فعسان تاكي الله تعالى في اندرا فسختيكي با الله تعالى تابياد لدي لو هر هغسوكي الله تعالى تدخبر روحيا او قوت وقتي زان نزيكوي الله تعالى بدتا دنا روحيا او كمزوريك وقتي زان نزيكوي. اتما رسالة دساز او سروز تحفلا عزت من دورورا الله تعالى دي لهر دول شر او فتاد تخوصتا. آية تفوهيجي دساز او سروز دهر قسم تشر او فتاد دروازه ده. غواړم دغه لوی ناوړه او منکر په باره کې د الله تعالی او د رسول حکم بیان کړم. هغه ناوړه شی چې په زیاتره خلکو کې معروف دی. الله تعالی فرمایلی دی: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين. او لخلق څخه ځینې هغه څوک دي چې عبثي خبرې د دې لپاره اخلي چ خلق د الله تعالی د لارې څخه د لارې کلی د علم او د الله تعالی د لارې او احکام فوق سره ونیسي. دغه کسانو د پاراس په ګون کې عذاب ده. صحابه کرامو په پرکني مبارک آیات کې له الحديث په غنا یعنی تاز او سرو سره تفسیر کړی ده، لکه چې ابن ابي شيبه ابن جرير حاکم او نور له ابي صحبه بکري رحمت الله علیه څخه روایت کړی ده چې هغه ویلي دي لعبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. فهكلا بختلو كراشوا مدور څخه واوریدل چې عبد الله ویل: الغناء والله الذي لا اله الا هو يرددها ثلاث مرات له الحديث څخه مراد ساز او سرود دي. فهذا الله تعالى دي زما قسمي چه وازي هم ده برحق معبود ده چه مراد ورتخا غنا دا دري دلي داسي ويل او ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تخا صحيح روايط ده چه هغا ويل دي: هو الغناء والاستماع له. وفي رواية له قال: هو الغناء واشباهه، يعني له الحديث ساز او سروط او ده هغا او ردلي او لدت خا فيوبل روايط كي راغل دي چدا ویل دی له هو الحديث ساز سرود او هغه شیان چې د سره مشابه دي. دغه راز تابعین یو ستر دلی هم له هو الحديث تفسیر په غنا او ساز او سرود سره کړی دی، چې د هغه ویل جمله څخه مجاهد عکرمه حسن بصری سعید بن جبیر قتاده تا نخعی او داس نور رحمت الله علیهم اجمعین دی د خاص یادونی ول دی. او په صحیح مسلم کې ابي هريره رضي الله تعالى عنه څخه روایت کړی دی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی: الجرس من مزامير الشيطان، شرنګای د شیطان د شپېلو څخه ده. او ابن ابي الدنيا او نور ابن مسعود رضي الله تعالى عنه څخه مروي حديث تخريج کړی دی چې ویلی دی: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. ساز او سرود فضل کی داسی منافقت زرغونوی لکه څنګه چې او بوخ زرغونوی. او په تحقیق سره فقهی مجتهدین او امامانو د ساز او سرود پر حرمت باندې ټولو اتفاق کړی دی. د امام مالک څخه د هغه چا په حق لا پختن او کړای شو چې په مدینه منوره کې د ساز او سرود اجازه ورکړي و. نو دو په جواب یې ویل: انما يفعله عندنا الفساء. په تحقیق سره د ساز او سرود کار او رخصت ورکول هغه څوک کوي چې په مونږ کې فاسقان دي. او د امام ابو حنیفه مذهب د غنا او ساز او سرود د تحریم په حکم کې له نورو ګردو مذهبونو څخه ډېر شدید او سخت دی. په تحقیق سره د دغه مذهب پیروانو فقهاو هر ډول ساز او سرود پر تحریم باندې تصریح کړی ده. او ساز او سرود د ګردو وسایل ول شپېلې ډول او رباب غګول او وهلې حرام ګڼلې دي او پر دې باندې صراحت کړې دي ساعت او شروط تناسا د هغه غګول معصیت دی او فسق موجب او د فسق موجب ګرځېږي د ساز او شروط غګونکي او اوریدونکي او نور عاملینو شاهدي نه قبلېږي او همدارنګه د امام ابو حنیفه یارانو او پیروانو ویلي دي ان سماع الغناء فسق والتلذذ بها كفر فتحقيق سرا د ساز او شروط اوریدل فسق دی او خلوت څخه اخیستل کفر دی او امام شافعی ویلي دي خلفت ببغداد شيئا احدثته الزنادقه يسمونه التكبير يسدون به الناس عن القران ما په بغداد کې داسې یو شی شاته پرېښودلی دی چې زندقانو ایجاد کړی دی او تقدیر ورته ویلی شي خلک له قرآن څخه منع کوي او مصروفوي. امام ابن القیم ویلی دي کله چې امام شافعي د تقدیر یعنی نعطانی او قوالی د ویلو او د هغه د علت په هکله او هغه دا چې خلک له قرآن څخه منع کوي داسې نظر لري او تقدیر د داسې اشعارو ویلو ته وایي چې په دنیا کې زهد ته دعوت پکې وي کله چې هغه وایي نو سا زنده ساز او سرود سره غږېږي او دغه شعرونه په خوشوازۍ سره وایي اورېدونکی رباب ورته وهي او په ګډ آواز سره یې وایي او په واه واه سره یې بدرګه کوي او علماو د ښځو لپاره غنا په 15 شرطونو روا کړې ده او هغه شرطونه دا دي اول چې داسې سندرې نه وي چې په هغې کې د بې حیايي او فحاشۍ خبرې وي دویم دا چې صرف چمبه وهي او د موسیقۍ نور آلات ورسره نه وي ځکه چې هغه حرام دي دریم دا چې په واده کې وي یا د اختر په ورځ وي څلورم دا چې د ښځې وي او نارینه چې ښځې وي او نارینه ورسره نه وي پنځم دا چې دا ښځې نارینه ته دومره نږدې نه وي چې غږونه یې واوري
ورونو دا وی اته رساله چې ما تاسو ته په مختصر ډول سره بیان کړې الله دې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي په دې باندې او آخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
اواز دې حافظ عبید الله افغانی